نور له یو ځای بل ځای ته کډه شوې دي. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اوریدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویب سایټ زندانی بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د اتلس تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی. که چیرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند محکومېدای شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلي تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد یې خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2014 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي هکرانو حق یا غلا کړي وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوي وو چې د تحقیق کوونکو په باور هدف یې د اختلاف ایجاد او د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خره خلاص بیا هم زه وګم جبر خل استاسي پدرانه خدمت کیما په دې هله چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره پاتې شي او په دې خبرونه کې را سره وانډه واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعر او لیکوال لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبره شي خو تاسو تر هغه د تلیفون شمیری در واخلی منگ تا زنگ رو وحی از منگ دا تلیفون شمیری دی 0799 45 30 او بلا شمیره مو دا 0800 822 55. هم دا ووس تاسی کولای شی چی دا شمیره دایل کری زنگ وحی او خپلی پختنی لمنگ سرا شریک کری. کته هم ملمنه مو په لار ده نه در رسیدله تر اوسه پورې خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بند دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسیږي تاسو به یو اوریدونکی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه تاسیز مغا گوری اړیکه یې پریش ولا یو بل اوریدونکې هم بکر خلرو چې دی برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دی ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم ځینه اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمونږ غږ نه اورېده. که څه هم موږ د دې غږ د دې د تلیفون غږ اورېده. تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ، په یوه ښه موقعیت کې قرار ولرئ، نو ستاسو اړیکه ډېر ښه روخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغې چې زموږ میلمنه راځي دغه اوریدونکي برا واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
خالد خبرې کوم لوګر نه، بس د ما پښتنه دغه دی تاسو میلمنی نه چې په عراق باندې حمله کړې وه امریکایانو، بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستان لاړل، هغو هلته ودونه وکړل، بیا بېرته دلته تاسې د هغو ښځو دپاره اسانتیا برابره کړې ده. ځینو خلکو دلته په ودونه کړي، پاکستان کې کړي دي، بس ایران کې کړي دي، دې خلکو اسانتیا برابره کړې. دغه مور پلار لري، کور لري، ور لري، بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای، دې ته تاسې څه اسانتیا برابره کړې. دغه د ما
اها ډیر خالد لوګر نه اړکې نیولې و، خو متاسفانه پښتنه یې زیاته بې تړه و، ځکه چې موږ په دې خبرونه کې له ځانه سره شاعره او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. دا خبرونه البته نننۍ خبرونه ځانګړې شوې ده همدې اغلې ته چې تر اوسه پورې راغلې هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو، او همداراز دا به د خپلو شعرونو نه تاسو ته یو شعر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شئ چې دغه پښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ، چیرته که مو بله میلمنه را پیدا کړله نو بیا به تاسې دغه پښتنه ورنه مطرح کړئ. پښتنه مو ډېره ښه پښتنه ده، خو مګر د دې خبرونې د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اورېدونکی به را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکم جبر خل خور هله من مجول روغه خوشاله بار
په خیر وسی په خیر رغلی خبرونه ته ستاسو نوم څه دی؟
ډیره مننه خوشاله اوسی زاب ناصر خان ما د هلمند ولایت لشکرګاه شهر مستاسر اړیکن ولنه
ناصر خان
بلې وای پانه ما عبدالنافی عرفان د هلمند.
عبدالنافی عرفان ډیر ښه مهرباني وکي. عبدالنافی عرفان زمنګ د نن ورځې میلمنه شاعره او لیکواله ده چې د دې شعري ټولګي هم چاپ شوې دي، دوی به په هغې اړه باندې هم تاسې ته څه ویل ولري، خو که تاسې کومه پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه ده راغلې.
مننه. زه لومړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې اوس څنګه در رسیدلې او پوښتنه مې دا ورڅخه چې یو ښځه څنګه کولای شي پرمختګ وکړي، او د دې د پرمختګ لپاره باید دا سره کم حادثه وکړي او چې ښه پرمخ لاړ شي او ښه درس ووایي، او د پرمختګ لپاره باید دا کوم کار وکړي ښځه؟
اها، د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي؟ دا پوښتنه به موږ ورنه وکړو. ستاسې نه ډېره زیاته مننه.
مننه. ښه ژوند. الله فمن.
الله دې مل شه. ښه وخت ولرئ. نو درنو دوستانو، زموږ میلمنه تر اوسه پورې هم نه ده رارسېدلې، څو پورې چې هغه رارسېږي نو یوه سندره به واورو د نغمې، بېرته راستنېږو او انشاءالله بلوري به موږ سره زموږ میلمنه هم وي. بلې درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. د مخکښي خزی خبرونه ده. هیله لرم چې د خبرونې تر پایه راسره پاتې شي. درنو دوستانو، زمنګ میلمنه په لاره ده، را به شي. خو باید دا ووایم چې په افغانستان کې، یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې ښځې د هرې ټولنې نیمه برخه ده. او مخکښي ښځې په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې ډېرې کمې دي. او موږ غواړو په دې خبرونو کې تاسو ته داسې ښځې در وپېژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره، بلکې د یوې لویې طبقې لپاره، د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکښه ښځه وي. نو تاسو هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسو غواړئ چې موږ په راتلونکي خپرونه کې کوم یو مخکښه ښځه تاسو ته در وپېژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسو خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکښه ښځې ستاسو په کورنیو کې، ستاسو په نږدې خپلوانو کې هم کېدای شي څوک وي. نو تاسو کولی شئ چې هغه هم موږ ته راوپېژنئ، موږ به یې د خپرونې ته راوغواړو. که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه، نو تاسو ته به یې در وپېژنو. او په نن ورځې خپرونه کې هم موږ به مخکښه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسېږي. نو چې راغلله، موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپېژنو چې د کوم ځای اوسېدونکي ده او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دې نه وپوښتو. خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یو اړیکه برا واخلو چې څوک به کرکه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلې، زما غوري اړیکه یې پرې شوله، متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ همدا اوس له موږ سره. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم، خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام جوړه، په خیر
یې؟ په خیر اوسې، په خیر راغلي خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
لانیارم د فرا ولایت د بکوا د ولسوالۍ.
اها، د فرا له بکوا ولسوالۍ څخه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه، دا راته وایه چې زمنګ د اغلی میلمنی نه به څه پوښتنی ولري.
ما ول میلمنی څنګه پوښتنه ده؟ ما دغه مخکښ شي رقم.
بلې بلې، اړیکه یې پرې شوله، خو فکر کوم د مخکښي ښځې په اړه باندې پوښتنه درلوده. بله اړیکه به راواخلو چې د څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غواړئ؟ تاسو زما
غواړئ؟
ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
د فرا د ولایت خاصه د ولسوالۍ سره.
نوم څه دی؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت، د فرا او د بکوا ولسوالۍ څخه، د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه. په خیر راغلی. درته وایست چې پوښتنه مو څه ده؟
موضوع
د خبرونې د مخکخه خځې د خبرونې میلمنه شاعره او لیکواله ده. تاسو که پوښتنه ولرئ نو څه به وي پوښتنه مو؟
پوښتنه خو مو دا څه برابر کړم پوښتنه کیږي؟
بله،
بس معنا دا چې هم په ایجاب کې ووایي چې دا معنا څوکات لاندې باید داسې ووایي چې پوښتنه مو دغه ده خورجانې.
اها، درس دی ولوستل شي خو په حجاب کې. ډیره ښه خبره ده، ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیاسي چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه وده نه کوي، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی. طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصولو سره سم وي. یو بل اوریدونکې هم په کرخه لرو، د براواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هدایت الله له هرات مرګنیواله.
هدایت الله له هرات څخه بخیر راغلی.
بخیر سید، تاسو د ملمنی مې دا پوښتنه وکړه چې کوم وخت شاعري شروع کړې ده؟
اها،
څو کتابې چاپ کړې دي؟
اها، څومره وخت کېږي چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړي دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها، ډېره زیاته مننه د پوښتنې نه. دي درنو دوستانو، زمونږ اغلی میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده، موږ سره سټوډیو کې ده او فکر کوم چې لار ډیره زیاته بنده وه، ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسیدلې. نو اوس به ورشو دې ته. اغلی نظری، په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنه اوریدونکو ته او تاسې ته، او په زمین کې له ټولو بښنه غواړم چې ناوخته راغلم. باید وخت خبرونې تر رسیدلې وای، خو یو څه لاره کې ستونزې وې، وځنډېدم.
لاره کې لاره بنده وه که څنګه؟
او لاره بنده وه.
ښه ښه، تاسې په خیر راغلی.
په خیر اوسې، کور مو ودان.
اوریدونکي ټول په تمه دي. او ډېرو اوریدونکو اړیکه نیولې وه، لکه عبدالنافی عرفان د پوښتنه وکړله چې د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اوریدونکی مو هدایت الله و چې پوښتنه یې وکړله، وایي شاعري مو څه وخت پیل کړې ده او کتابونه مو چاپ شوي که څنګه؟ خو د دوی دغه پوښتنې به یوې خواته پرېږدو. رابشو اول ستاسی معرفت تا، یعنی مینا نظری، که تاسی پخپلو تکو پخپلو ویناو بندی اوریدون کتا ورو پیزنی چه چوک دا، نو دا با دیره کبی.
کوروادان دیره مننا، لکه څنګه چې نوم می تاسی واخیست و اوریدون کتا دا پتاولگی دا چه مینا نظریم، د کابل پانتون له ادبیاتو پانځه نه فارغه یم، او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکال می ماسترۍ واخیسته پکې، او له یوې رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم. هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډېر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډېر زیات مینهوال لري، او زه خپله هم لنډې کیسې ډېرې زیاتې اورم، او همداراز لنډې کیسې په زرپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم، چې بیا به له تاسې نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اورېدونکو ته وخت ورکړو، ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې د څوک دی. السلام علیکم. اها، فکر کوم چې اړیکه یې پریښله. عرب شو د هدایت الله ورور پښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه، دوی ویلي چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنی څومره موده کېږي چې تاسو شاعري کوئ؟
او زما شاعري د ښوونځي له نهم صنف نه مې پیل کړې. کله چې نهم ټولګي کې وم شعرونه مې لیکل، د ښوونځي په ادبي خپرونو کې مې ګډون کولو، او په ادبي او فرهنګي فعالیتونه مې له ښوونځي پیل کړي وو، چې وروسته له میرمن بهیر سره آشنا شوم. هلته لاړم، په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمه راسره د شاعري مې.
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کومه ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډی شته ان شاء الله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
ډیر ښه. اوریدونکو ډیر زیات دی په کرښه، خو موږ به له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسو تقریبا 25 دقیقې ناوخته راورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته ووایاست اغلی نظری چې تاسو کوم ډول اشعار لیکئ، او د شعر په لیکلو کې تاسو نور څوک نږدې کس شته چې له تاسو سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپلې تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادني شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډېر مختلف دي، نشم کولای چې بیل کړم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډېر داسې شاعران لرو چې هغوی هېڅ لوستي نه دي، هېڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهېږي، مګر عالي شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنی زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه یې ما درلودله، چې دا وروسته د وخت په تېرېدو سره سایقل کېږي او یو ښه حد ته رسېږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښېږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی.
یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شعری الهام چې دی، دا خو شاعر ته خو شعری الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسو مقایل اوسئ. نو دا راته ووایاست چې تاسو د داسې څوک شته چې د غلې شعرونو نه تاسو الهام واخلئ؟
والا اکثر زه شعرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډیر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډیر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډیر لولم. په تیره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډیره خوښوم، ډیره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډیره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې پونی کې هر ورځ اوریدل د دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، غل ولم، مختلف شاعران دي چې زه شعرونه لولم او الهام بهونکي وي راته.
ډیر ښه. تاسو دا راته ووایاست چې د یوې شاعري ژوند له دا نورو ښځو څه توپیر لري؟ یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
ولا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره یې تفاوت وي، چې په هغوی ډیر قضاوت نه کیږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډیر زر قضاوت کیږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغیزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې څه وایي فکر کیږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغیزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بنان یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغیزمنېږي، د هرې وړې پېښې نه اغیزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغیزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کېږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالېږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
یعنی اغیز لري او متفاوت دی. ډیر ښه. ورپسو اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسې د راتګ نه مخکې یوه اوریدونکي عبدالنافی عرفان اړیکه یې نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې د ښځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده. د ښځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینې ډیرې آسانې شوې نظر پخوا ته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپلې لري چې کچېرې ښځې خپله هڅه ولري، خپل هوډ ولري، نو زه مطمئنه یم چې دوی هغه خپل اهدافو ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپلې هوډ نه او د خپلې موخې نه یم په شا شوی په هیڅ شرایطو کې. کچیرې په لاره کې خنډونه وي هغه د دې دلیل نشي کېدی ته د خپل تعلیم پرېږدي، خپل زده کړې دې پرېږدي، خپله دنده دې پرېږدي. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي ترڅو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. ترڅو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه د دغه کار نه پشا شم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریوانې. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویره ونه لري، له هیڅ شي، او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوهه او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې، یعنی خنډونه مو لارې نه لرې کړي دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خنډونه وو، خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ جان، زه خپل سلامونه تاسو محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده.
عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلی.
خیر اوسې. خیر دې پنسپ سره. یو دوه سوال لرم. د
مېرمنې وکي، مېرمنې وکي اخونزاده سر.
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دا کور او قصبات کې په شاهرو کې دي یو باسواده ښځې دي او یو بې سواده چې په کورو ناستې ښځې دي، او دا مبارزین او باسواده دي او شاعر دي، دغه ښځې د دغه سره نظر نه دي دغه کورور ښځې. نو دوی ته وایي چې دا یې له سره ښځې د خدای زموږ دا رقم نه کوي. ما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انګن هم دي او د دې سره هم نظر نه دي، دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال جواب راکړي. او دوهم سوال دا هغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزین پیلګې دي او رسنو سره دغه کوي خبرې کوي، داوې داسې بلند پروازي کوي، معنا لوی خبرې کوي. اکثر دغه ملت هدف کېږي، هدف کېږي یا خلک هدف کېږي. دغه په آینده کې د دوی د دغه سره مبارزه سره تاوان نه کوي، دغه ته چې دغه د خبرو تجربه نه لري او دا لوی لوی خبرې کوي، بیا د خلک بیا هدف ګرځي. دغه که دوی جواب راکړي ډېره به یې مهربانه.
ډېره زیاته مننه عبدالستار اخونزاده. تاسې ویلي چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې په فکر کې سره ای ورته نه دي، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده زما په نظر باندې، چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دي چې هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوستې دي او نالوستې دي ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یوه ډیره معمولی خبره ده چې لوستې او نالوستې ښځې دي سره هم نظر نه وي. خو بیا هم عاقل نظری
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولای شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالف دي. زه نه پوهیږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي، د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نشي کولای حداقل خپلو اولادونو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نشي. او د کورنیو د نارینه وو دغه ډیره اوله وظیفه یې ده یا دنده یې ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې وي هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري. نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري. که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته هغه تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کینی او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بلې چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر د نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلې دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې حقوی با منگ چی وارو دا بیدی را با دا گنالا چه یو خز دی لوستی شی او اغا دی دا باندی وزی دا دا باندی خزی با یه دیری با دیلی دلی اوز چی زدل تا یه منو بیقتولو تاویی چه دا دا ازما او ریره جورنالیست دا خبریال دا
بلکل بلکل که چنگا
چه ازما با نظر بندی دوی زکر دی سوایی چه پخپل محرومیتی لجاب را قناعت کرده دی بلا چاره نشته بلا لاره نشته دی. خوبیا بم پا دی دیر زیاد نغگیگو بلا پختانه هم دیر حساس پختانه و هغدا چه وی مبارزین بعضی مبارزین خزیدی چه دیر بلند پروازی کهی و دی بلند پروازی سر کلا ناکلا حساسیتونه پر طولنه که دوی خپل راول آرامی چه وی پایل بایی بیت.
زه فکر کوم چه زه هر کلا فکر کوم پا دی فکر کوم چه زه باید اعتماد په نفس لنارینه وزده کم هغه که دی هری کچی وی که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم، تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم، باور دې وشه د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازي کوي څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ، هېڅکله تاسې بلند پروازه نه یې، هېڅکله نه یې، دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ، چې ما دغه کار وکړی شوی تاسې څه کمیئ تر ما چې تاسې نه شئ کولی، بالکل یې تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهیږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې، که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم دوی د ما سره څه ستونزه لري خو زه بریالی یم کنه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکی چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی خاش پزه ده، که دوی هر کار کوي مثبت دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دی ووایي چې واقعا زه کولی شم، زه ډیره ښه مور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل، نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کېدای شې، ته هیڅکله بلند پرواز نه یې، لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شې، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسې، اهداف مو تل لوړ ساتئ. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې هغه مېرمنې اوس ډېرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي انشاءالله.
بله، درنو دوستانو تاسی هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 99 45 40 او بل شمیره مو ده 0 98 22 55. موږ سره په خبرونه کې اغلی مینا نظری شاعره او لیکواله ده او ستاسی پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. وربشو یوه اورېدونکي ته چې هم د اوس په کرښه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد حکیم راځم. د تخار ولایت نه اړیکه نیولې.
محمد حکیم. بلی.
اورم اورم.
ها مهرباني وکړئ محمد حکیم صاحب.
د تخار ولایت د شهر څخه چې کار تعلیم کړی دی او واده کړی کنه.
اها سمه ده. ډیره زیاته مننه. بس بل پوښتنه نه لري؟ اړیکه یې پریښله. اغلې نظرې د دوی اندېښنه د ډېره یو اورېدونکو د میلمنې چې په خاص توګه هغه هم انجلۍ وي دې ته چې واده یې کړی کنه په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی. لا
ښه واده یې نه دی کړی او دغه دا خبره هم جوته شوله. اوس به راشو تعلیم ته. اغلې مینا نظرې مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ برخه کې مې وویلې خو اورېدونکو چنوای خبرونې تراغی. ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ ترکه زده کړې تر اوسه.
ډېر ښه. د لابریاو په هیله مو نور اوریدونکي به هم په کرخوي خو را به شو خپلو پښتنو ته ځکه چې د خبرونې ډېره برخه تیره شوې ده کمه برخه یې پاتې ده. درته ویاست اغلی نظری چې لما شومتوب مثلا یو څوک په 14 کلنۍ کې شعر وایي بیا د عمر تر اخیری مرحله پورې دا شاعري کوي لدا اوله تر دا اخیره پورې د دې په شاعري کې څه بدلون راځي؟ یعنی د شاعري احساسي هم په خې کې څنګه
دقیقا چې په خې کې او بدليږي؟ د ما لومړی شاعري کچېره تاسو بیا وګورئ ان شاء الله و به ګورئ. و مې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې بلري خو زما خیال دی زما احساس دی ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه را سره اوسي. د ماشومتوب خیال و د ماشومتوب احساسات و او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته اوس هم دی خو هغه وخت یو څه ماشومانه و خواږه لګي اوس راته او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده. زما په فکر کې بدلون راغلی زما په تخیل کې بدلون راغلی زما په احساساتو کې زما په محیط کې زما په چاپېریال کې بدلون راغلی. دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغېزه کوي او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي.
بله د خو تاسو یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي همغه سي شعري احساس هم پخېږي. خو که تاسو په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه وایست کولای شئ؟
بالکل کولای شم ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم. هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم کله ښه وي کله ښه نه وي خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولای شي یا ښځې کولای شي ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري. دوی کولای شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي او ماشومانه عواطف ولري یا ماشوم درک کړی شي. په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غاده ده چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي نو دوی د ځان ماشوم کړي بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي. نو زه اکثر ماشوم شم او ماشوم ته پنځونې کوم.
بله ډېر ښه. افغانستان کې د ښځو په بیخی ډیرو کارونو باندې محدودیت دی چې یعنی هغوی لکه نارینه داسې ازادي نه دي. دا یوه معلومه خبره ده. حتی په نوره نړۍ کې هم ښځې شاعرانې لکه نارینه شاعران داسې ابرازولی خپل هغه د زړه حال نه شي. دا راته ووایاست چې دغه حالاتو په تاسو تاثیر کړی دی؟ یعنی تاسې په مکمله توګه باندې خپل هغه داخلي حس په شعر کې په دغه ټولنه کې ظاهرولی شئ؟
زما تر ډیره هڅه دا وي